ازادي راديو اوریدونکو سړی مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د دوشنبه ورځ ده، دلوي نهمه نیټه ده، د جنوري له 9 سره برابر ده. تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه لومړی اوري. په دې خبري مجله کې به د افغانستان د جمهور رئیس د نننیو څرګندونو جزئیات درته وړاندې کړو. هغه پر امنیت غږېدلی او ویلي دي چې ډېر ژر به د امنیت د ښه کولو لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي. په دې خبرونه کې به افغانستان ته د اندونیزیا د جمهور رئیس پر نننی سفر هم خبرې لرو. نور مسایل څېړو، خو اول پام وکړو اجمالا د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي او وسلوالو مخالفانو به د بې ګناه افغانانو د وینې غچ واخلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په څو ولایتونو کې د سختې واورې د ورېدو اټکل کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفانو به د بې ګناه افغانانو د وینې غچ واخلي. ښاغلي غنی نن په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډېر زر له خلکو سره شریک کړي.
موږ باید خپل مظلوم خلکو د وینې بدل واخلو. موږ وینه بې ځوابه نه پاتې کیږي. د وروستۍ بشري فاجعو په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسو سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
ولسمشر اشرف غنی وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ځل طالبانو حتی د خپلې بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپلو بادارانو له امر څخه سرغړونه نه شوه کولی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو حملو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې د ډېرو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې یوازې څو ساعته وروسته لاغې وکړې چې په کابل کې د ملي اردو د 112 فرقې پر جزتام نن سهار برید وشو. په دې برید کې د چارواکو په وینا 12 تنه سرتیري وشل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري په یوه خبري غونډه کې نن ویل چې په دغه ډله ییز حمله کې 5 بریدګرو برخه اخیستې وه. د په وینا 2 حمله کوونکي ځان وژنه کړې ده، 2 تنه د افغان پوځیانو لخوا وشل شوي او یو هم ژوندی نیول شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د جوي وضعیت د اټکل مرکز په ځینو سیمو کې د درنو واورو د ورېدو خبرداری ورکړی. دې مرکز نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي فاریاب، سرپول، غور، بامیان، اروزګان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، وردګ، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونړ، نورستان او د بدخشان شمالي برخې او سالنګونه د سخت واورو د ورېدو امکان لري. د هوا پیژندنې د ریاست په خبر پاڼه کې د ځینو نورو ولایتونو یادونه هم شوې ده چې پکې کندهار شمال شرقي برخې، خوست، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، لغمان شامل دي، ویلي چې دلته به واورې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د سوریې کړکیچ او په دې هیواد کې د ایران حضور به د دواړو مشرانو په خبرو کې له شاملو موضوعاتو څخه وي. پر دې سربیره تمه کیږي چې پوتین او نتنیاهو به د روسیې او اسرائیلو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخو کې د دواړو خیزو همکاریو پر پیاوړتیا هم وغږیږي. کرملین وایي دواړه لوري به د فلسطینیانو او اسرائیلو د سولې په بهیر او په سوریه کې د وضعیت په شمول پر سیمه ییزو او نړیوالو تودو مسلو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو منځګړی نن یونان ته ځي او دغلته به د دوو ورځو لپاره په هغه خبرو اترو کې برخه اخلي چې هدف یې د پخوانۍ یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د هیواد د نوم پر سر د یونان د 20 کلن کړکیچ هواری دی. تمه د ماتیف نیمنس به چې د دې مسلې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی وروسته 2 ورځې په مقدونیا کې تیرې کړي. یونان په 1991 میلادي کال کې د مقدونیا د خپلواکۍ راهیسې له دې هیواد سره د مقدونیا د نوم پر کارولو شخړه لري او دې لانجې په اروپا ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت هڅې له ستونزو سره مخ کړې دي. په روسیه کې د ولسمشری د انتخاباتو د تحریم په پلوي د لاریونونو په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په شمول لږ تر لږه 350 کسان نیول شوي دي. الکسی نوالنی وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پولیسو خوشی کړی دی. په زرګونو هغه روسان چې د شپږو نورو کلونو لپاره د ولادیمیر پوتین د ولسمشر کېدو په احتمال خفه دي، د روسیې په لسګونو ښارونو کې د مارچ د 13 نیټې د انتخاباتو د تحریم لپاره د اپوزیسیون د فعالانو د غوښتنې په ملاتړ لارو کوڅو ته راوتلي. اخوا مسکو ته نږدې د ګراسنګورسک په خارګوټي کې په یو اپارتمان کې د اور لګېدو څلور تاجکستاني وګړي وشلي. د روسیې د بیړنیو څېړنو د کمیټې ویاندې اولګا ورادی وایي د یک شنبه په ورځ د اور لګېدنې په دې پیښه کې یو 48 کلنه تاجکستاني میرمن او د هغې یو 16 کلن لمسی ووژل شول. وروسته یو سړی چې د دوه مرم د وسل ویخت کلونو په شاوخوا کې خودل شوی او یو بل ماشوم چې 13 کلن خودل شوی په روغتون کې د سوزدنې له کبله سا ورکړه. او هغه ایرانۍ نجلۍ چې تیره میاشت په ایران کې د جبري حجاب پر ضد د اعتراض په خاطر نیول شوی و خوشی شوی. په ایران کې د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې نسرین ستودنن پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د انقلاب کوڅې نجلۍ خوشی شوه.
ساعت 5 بجې او 5 دقیقې سوی د ازادي رادیو د تاسیس مش خبري مجله اوري. اوریدونکو، نن د انډونیزیا جمهور رئیس کابل ته ولاړ. د افغانستان له ولسمشر سره په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. جمهور رئیس اشرف غني اول وار په کابل کې د وروستو یو تروریستي حملو په اړه خبري وکړې.
داس طالبانو حتی د خپل بدنامی د مخنیوی لپاره هم د دې وحشت به مسئولیت څخه انکار نه کوي. آنها این بار با فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفت تا برای بادارشان زمینه دی.
غنی مختصری خبری وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د خپل خلکو د وینې غچ په واخلي. موږ په کابل کې د سیاسي چارو لکتونکې نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې دي.
بوبوت د افغانانو سره ستراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکي حرکت نه کوي، مکتبي حرکت نه کوي، فقط یو لاندې پرځته لپاره یو سیاست اخلي.
په کابل کې د وروستو یو حملو په ارتباط په خبرو کې ډېر سترګې د پاکستان لور ته وراوړي، خو پاکستان هغه ادعاوې رد کړې دي. په خبرونه کې به په دې اړه په تفصیل تاسو ته معلومات وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې مو په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط لانجو ته کتنه کړې ده. نن د انډونیزیا ولسمشر او د هغه میرمن کابل ته ولاړل په رسمي سفر، او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې وکتل. د افغانستان او انډونیزیا ولسمشرانو په کابل کې په یو خبري غونډه کې معلومات ورکړل خبريالانو ته. دا رپورت به وروسته درته وړاندې کړو. خو د افغانستان جمهور رئیس نن په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه خبري وکړې. ښاغلی غنی ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د خپل خلکو د وینې غچ به واخلي. ولسمشر وویل چې ډیر ژر به یو لړ اقدامات چې هدف یې د امنیت شکول وي مخامخ له خلکو سره اعلان به کړي او له خلکو سره به معلومات شریک کړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی وو او په افغانستان کې پر امنیت د هغه د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب بر طالب رسید.
اونایی که طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلی، هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي، او هغه چې لدی خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي، باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خغلی غنی وویل وسلوالو طالبانو په خپل خونړیو حملو سره خو ده چې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند نه په بیرحمۍ انکار کوي. نو موړي وویل په داسې حال کې چې د روسي خونړیو حملو ډیرې قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیخي مسولیت زکه ومانه چې په وینا خپل بادار لنډیوالې سیاسي انزوانه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړې هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ یې دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه څرګندونې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو په معنا بولي. له ډلې باري آرس ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې دا انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مړي. په ټوله کې باید ووایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه وه په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستې افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. د ویل افغان حکومت باید خپلو مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد له لارې ماتې ورکړي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپلو ژمنو او تړونونو له مخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسیون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وایي دوی د خپلو مسؤلیتونو د پر ځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پر ځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
تاسی دا اکرام لا اکرام رپورت واورید. افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې وسلوالو طالبانو د خپل سیمه ایز بادار ته خوشحاله کولو لپاره حمله زیات کړې دي. جمهور رئیس غنی د چانوم نه د یخصې د کوم هیواد یادونه نه کړې خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو په زغرده د پاکستان لور ته اشاره کوي او وایي چې د پاکستان پر حکومت د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره په افغانستان کې حمله شدت موندلې ده. البته د پاکستان حکومت په کابل کې ورستي حمله غندلې دي او ویلي دي چې په ټوله سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده. زما همکار نوریاس نوری په افغانستان کې وروستیو امنیتي ستونزو ته په کتنه یو تحلیلي رپورت برابر کړی دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ژغ پیلېږي. د هغه په نننیو څرګندونو په ګډه وایي سره واورو.
طالبان این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفتند. تا برای بادارشان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن به سر میبرد فراهم شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یو خبری کانفرنس کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله. طالبان د پاکستان غلامانو بلل چې د ده په وینا دا ځلې د خپل بازار په فرمایش له زنګ پرته مسؤلیت ومانه چې له سیاسي انزوا د خپل بازار د رایستلو لپاره زمینه برابره شي. دا خبره یوازې ولسمشر غنی نه کوي بلکې اکثره افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا په ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو او پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکو د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دی چې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغو فشارونو له زیاتېدا سره ښایي افغانستان د لا خونړۍ بریدونو شاهد وي. په دې کې شک نشته چې هر څومره چې پوځي فشارونه پر وسلوالو طالبانو زیاتېږي داسې یو حالت به رامنځته شي چې جګړه به لا پسې توده شي او پاکستان او د دې هېواد په ادارو کې د ترهګرو ملاتړي او یو شمېر ترهګرې ډلې به په عکس العمل کې لکه د کابل د نن ورځې د حملې په شان پر اعمالو لاس پورې کړي. که د افغانستان د خاورې دننه هر خونړۍ حمله وسلوال طالبان یا نورې د دولت مخالفه وسلوال ډلې کوي او ملامتي بیا هم پر پاکستان اچول کیږي، بیا به هم ستر قرباني پاکستان نه بلکې عام افغانان وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې د پوځي، سیاسي او اقتصادي فشارونو زیاته قرباني افغانانو ورکړي او په خوښنۍ سره بیا به هم ورکوي.
زه فکر کوم طبیعي ډول که خدای نخواسته دا وضعیت دوام وکړي او دا تاوتریخوالی او داسې حملې او پوځي فعالیتونه او تورستي فعالیتونه زیات شي، نتیجه او پایله به دا وي چې متاسفانه ملکي افغانان به د دې قربانیان لکه چې دا اوس.
خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې که د افغانستان حکومت پر پاکستان چې هغه د وسلوالو طالبانو اصلي ملاتړی بولي، د نړیوالو سیاسي او نورو فشارونو ته خوښ دی او د هغو هرکلی کوي او د سولې د خبرو میز ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي خبره کوي، آیا د دغو دواړو هڅو ناوړو نتیجو ته یې هم سم تدابیر سنجولي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه وکړه. ښاغلي وزیري په دې خبرې تاکید وکړ چې دښمن د جګړې په ډګر کې ډېره ماته خوړلې او زیات تلفات ورته رسېدلي، ځکه یې ښارونو کې ځانوژونکو حملو ته مخه کړې چې دوی هم ورته تدابیر نیولي دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې دښمن د جګړې په ډګر کې ځپل شوی او همدا علت چې ښارونو کې تروریستي حملو ته مخه کړې، خو اکثر افغانان بیا ډېر له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي که افغان چارواکو د دغو حملو خطر درک کړی وي هغوی یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
نوم یې حبیب‌الله ده چې دلته یو پیرهدار وي چې امکان نشته چې څوک توپانچه خو څه کیسی، بلکې یو ټلیفون هم نه نه باسي، دغه حق نه لري چې دینه نه باسي.
زمانو روزی ګل د کابل خار اوسیدونکو ما ولا وضعیت استاد مخ په خرابېدو ده. مونږ درته وایو چې دغه ته ولاړی او مونږ دانه وایو چې مونږ به ماځیګر کور ته روغلا، مونږ یریږو چې اسنه انتحاري ونه شي، مونږ به کې مړ نه شو. دغه ځم بچیان به تمه چې دا مونږ ته یو پنځه وړې پیدا کی، هغه به مونږ ته مړی.
اکثر افغان کارپوهان او عام وګړي په افغانستان کې د جګړو او نامنیو د پاتره سیدو لپاره پر یوه حل لارې ډېر تاکید کوي چې محور تر ډېره پر پاکستان سرخی، پر هغه هیواد چې کله ناکله افغان مشران ورسره یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره د دولت دولت ترمنځ د سولې خبره کوي او ډېر ځلې هم ورسره د هر ډول همکاري د دوام د پریکون خبره کوي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست دغه تناقض له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ بیا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی.
دا تناقض په دوه اړخونه سرچینه اخلي. یو د کابل د سرچینه اخلي، هغه د لپاره متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې موږ د پاکستان په ارتباط یو واحده ستراتیژي نه درلوده، او علت هم دا و چې زموږ بینالمللي متحدین ډېر روښانه ستراتیژي د پاکستان او افغانستان په ارتباط نه ده تصدیق کړې. دا اوس هم کله چې امریکایانو یو ستراتیژي جوړه کړې ده، بیا د ناټو او د ناټو د غړو هېوادونو ستراتیژي درک نه لګي، او موږ د متحدینو په عنوان په یو دولار کې برسېره په دې چې خپل افغانانو هم د پاکستان په ارتباط متاسفانه یو ډېر خاص او ځانګړی سیاست درلودلی، یو خاص ستراتیژي او مدونه ستراتیژي چره ایرا سیوی وی او ټول په توافق کړی دا وجود نه. دوهمه خبر بیا د اسلام آباد له اندسته ده. اسلام آباد بیا افغانان سره ستراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکی حرکتونه کوي، مقطعي حرکتونه کوي، فقط یو لاند بدد لپاره یو سیاست اخلي. دا په داسې حال کې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس سره تړاو لري. بیا په تیره بیا هغه وخت چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو دا ستراتیژي ډېره علني شوه. هغه دا باید قابل کې یو ضعیف حکومت واوسي، دا حکومت باید په پاکستان پورې تړلی وي او کاغذ نه وي. حداقل دا حالت باید ولري چې له هند سره نږدې نه وي. دغه یو دولت باید چې ډیورنډ سلامت رانیسي کړی او د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته پاکستانیان د ما په اړه دا فکر کوي چې د مرکزي آسیا اقتصاد باید له پاکستانه کنټرول شي او افغانستان یوازې یو پل حیثیت ولري.
د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راهیسې د ترامپ ګډون اکثره لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان په وړاندې له سخت دریځه نه دي پشا شوي، خو آیا دوی نورو څومره فشارونو ته اړتیا لري چې پر پاکستان یې راوړي تر څو اسلام آباد د کابل او واشنګټن له غوښتنو سره سمې لارې ته سیخ شي؟ په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د چارو څیړونکو مایکل کوګلمن وایي ګمان نه کوي چې پاکستان د داد درکړی وي چې امریکا د دې هیواد په وړاندې ګواښونو کې جدي ده. هغه څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې له اسلام آباد د واشنگتن د مشخصو غوښتنو په اړه وویل، پاکستان طالبان په تېره بیا حقاني شبکه په افغانستان کې د خپلو ګټو ملاتړې یوه شبکه بولي چې په دې هیواد کې خدماتی تامینوی او دای ګمان نکوي چې اسلام آباد به په ډیره اسانه دي د شبکې د زپلو لپاره اقدام وکړي.
Pakistan has a very strong interest in not doing anything about the Haqqani network.
Pakistan khpal dera gata pdi ki wini che de Haqqani shabake par zad iqdam mo nakri magar da che da ehsas wakri aw ya gwa khurta wishi che America ba par ikhtiyas raham khwara ziyat jidi aw loy iqdamat wakri masalan da che par pauzi mashran we la terroristano sara de ariko p khater bandizuna wala gawi ya de tawarta bal iqdam wakri
kho Pakistan de to fisharno pa la لیچ خپل د ترهګری ستر قربانی دی او امریکا باید په افغانستان کې د خپل شپاړس کلنې جګړې ملامتي پر دې هیواد وانه چوي.
تاسو د نوري اس نوري ځنګړی رپورت اورئ چې په افغانستان کې پر وروستیو امنیتي ستونزو پکې خبري سوي وي. د دغه رپورت تفصیل د لوستل لپاره تاسو لطفاً سمج به پانی ته ورسی دا رپورت موږ پر یو پانه باندې خبر سوي د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو دوستان وروسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لسو کرکټرانو بولی لګیدلې وه پرونه وړ مورد او څلور کرکټران به غوره سول چې د هند د کرکټ د غوره لیګ لپاره لوبه وکړي. راشد خان، ارمان، محمد نبی، ساحل، مجیب زدران او ظاهر خان پکتین هغه کسان دي چې هر یو یې په یو نیم میلیون ډالر په یو لک او و پینځو زر امریکایي ډالرو په نوي شپږ لک او نهويشت او څلور نوي زر امریکایي ډالرو د هند په مختلفو د کرکټ په ټیمونو کې به دوی په آی پی ایل کې لوبه کوي. وروسته په دغه مسله باندې رپورت لرو. اول به ورسو کابل ته چې د انډونیزیا ولسمشر نن کابل ته تللی و. د انډونیزیا ولسمشر او د هغه میرمن نن په رسمي سفر د افغانستان د جمهور رئیس سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی و او هلته یې د مشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي خبرې ورسره کړې دي. د دوی د خبرو د نورو جزئیاتو دارویدو لپاره پام وکړئ. د رحمت الله افغان رپورت.
د انډونیزیا ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې له سولې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو، زیربنایي چارو او نورو بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. جوکو ویدودو چې د دوشنبه په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته بې ګډې خبرې غونډې ته وویل هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره د سولې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي. هغه وایي ولسمشر غنی او ما چې سره خبرې وکړې و، وویل چې د سولې د راوستلو تر څنګ باید په اقتصادي برخو کې هم کار وسي. د سولې هغه فرصتونه چې اوس یې موږ لرو باید ترې استفاده وکړو. د سوداګرۍ په برخه کې هم باید همکاري وکړو. انډونیزیا چمتو دی چې له افغانستان سره په زیربنایي چارو کې او د پوهنتونونو د سکالرشپونو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. نوموړی وای دوی په پام کې لري چې په افغانستان کې د انډونیزیا یو اسلامي مرکز هم جوړ کړي. ولسمشر ویدودو د دوشنبه په ورځ کابل ته راغلی و. ویل کیږي چې خپل افغان سیال سربیره د ملي وحدت حکومت له یو شمېر چارواکو سره هم کتلی دي. له 1961 میلادي کال راوروسته دا د انډونیزیا لومړی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي. نوموړی له دې وړاندې پاکستان ته تللی و او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره یې د کتنې پر مهال یې د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی و. د پاکستان جمهور رئیس د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ اجمانه یې کړې ده. افغان ولسمشر چې له خپل انډونیزیایي سیال سره د غګړې خبري غونډې کې خبرې کولې وویل تمه ده چې افغانستان وتوانېږي د انډونیزیا له تجربو او نیکو مشورو او هغو ګډو اهدافو چې د عالمانو اجماع او له افراطیت سره مقابله ده استفاده وکړي. محمد اشرف غنی وویل دا چې سوله زموږ د خلکو اساسي او حیاتی اړتیا ده، موږ مجبور یو چې د ولس په زور یې ترلاسه کړو.
دا چې سوله زموږ د خلکو حیاتی او اساسي اړتیا ده، موږ مجبور یو چې دا سوله د ولس په زور ترلاسه کړو او د خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. عدالت زموږ د خلکو غوښتنه ده او موږ د دې غوښتنې پر ځای کولو ته اړ او ژمن یو.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو خپل افغان سیال ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې انډونیزیا ته سفر وکړي.
ته ازادي راډیو د نن ورځې د د ورستیو خبری مجلو څخه یو اوري تر و بجو پوری بزموش پرونی وی بیا په بجو باندې د امریکا شغ پښتو خبرونی پر همدغه موج باندې پیلېږي. نو را سره اوسې په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم د پلوی د لاریونونو په ترڅ کې د یک شنبه پورز د اپوزیسیون یو مشر الکسی نوالنی او د هغه لشتل لږ درې نیم سوه نور پلویان ونیول سول. خو نوالنی بیګا پر ټویټر اعلان وکړ چې بیرته خوشی سوی دی په روسیه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر ضد اعتراضونه روان دي. ټاکل سوی ده چې د مارچ په 13مه نیټه په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات وسی. خو دا چې پر ضد اعتراضونه کیږي په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز ځانګړی رپورټ احمد ټاکل وړاندې کوي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی تیره شپه راخوشي شو. ناوالنی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له لنډ توقیف وروسته راخوشي شوی. د خپل پلویان هغه خلک بللي چې د خپل حق په خاطر له مبارزې نه ویریږي. د روسیې پولیسو پرون د ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د مارچ د 13مې نیټې د انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول. دا اعتراضونه د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د احتمالي غځېدو پر ضد پیل شوي. پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره یقیني شوې ده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. د ناوالنی پلویانو پرون په ډېره سړه هوا کې په مسکو او څو نورو ښارونو کې د پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. د مسکو په مرکزي برخه کې په یو لاریون کې ناوالنی په خپلو شعارونو کې چارواکي غله او دړمرانو بلل او وروسته بیا یو شمیر پولیس افسرانو هغه توقیف کړ او یو بسته یې وخېژاو. چارواکو ناوالنی د غیر قانوني مظاهرې په تنظیمولو تورن کړ او د مسکو د پولیسو یو ماموریت ته یې بوته. ناوالنی هغه مهال چې د پولیسو لخوا نیول کېده له خلکو وغوښتل چې له اعتراضونو د لاس نه اخلي او وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې خلکو ته ولیکل، تاسو زما لپاره نه بلکې د خپل ځان او خپلې راتلونکي لپاره اعتراضونه کوئ. د مسکو په مظاهرو کې یو شعار دا و چې مرد وي سزار. سزار د روسیې د پخوانیو واکمنانو د لړۍ نوم و چې له مطلقې واکمنۍ څخه برخمن و. چارواکو د مظاهرو ساحې ته اضافي سرتیري او بسونه استولي وو، خو د راپورونو له مخې اکثر پولیسو د مظاهرچیانو له نیولو ډډه وکړه. یو شمیر مظاهرچیانو ته وروسته اجازه ورکړل شوه چې د کرملین مخې ته سره ډګر ته ولاړ شي او یوې بلې ډلې خلکو څو کیلومتره لاریون وکړ او په داسې حال کې چې پولیسو ورته کتل ځانونه یې د دولتي ودانیو مخې ته ورسول. اټکل کېږي چې د مسکو د پرونۍ مظاهرې د ګډونوالو شمیر زرو کسانو ته رسېده. د یوې خپلواکې څارونکې ټولنې د راپور له مخې پولیسو په ټوله روسیه کې شاوخوا 250 تنه مظاهرچیان نیولی دي. خو پرونی مظاهره د فساد پر ضد د تیر کال د مارچ او جون میاشتو د اعتراضونو په پرتله چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې کړی وو ډېرې بېخوندوي. پولیسو د پروسګنو مظاهرو په ترڅ کې له زرو زیات کسان چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې شامل وو ونیول. هغه مهال ناوالنی هم یو ځل 15، بل ځل 25 او د دریم ځل لپاره 20 ورځې په توقیف کې تیرې کړې. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر پر روانو انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې څلور کرکټران غوره سول چې د هند د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې چې د اپریل په میاشت کې به پیل سي ګډون وکړي. پرون وړمه ورځ د افغانستان د کرکټ د لسو کرکټرانو بولی لګېدلې وه. څلور تنه غوره سوي دي. یوسف خان صدران به نور معلومات وړاندې کړي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په مشهور سیالیو کې د لومړي ځل لپاره څلور افغان لوبغاړي لوبیږي. د داوطلبۍ دغو مراسمو ته د لسو افغان لوبغاړو له ډلې شپږ افغان لوبغاړي بولۍ ته وړاندې شوي وو چې د لوبډلو لخوا څلور افغان لوبغاړي پکې وپیرل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو ونډه افغانستان ته نوم او تجربه راوړي.
خوشبختانه د افغانستان څلور لوبغاړي ستاسو کال په 2013 کال آی پی ایل کې به لوبیږي. د افغانستان دغه لوبغاړي د نړۍ د هغه پرمختللي لوبغاړو سره یو ځای لوبېدل د هغو سره تجربې ترلاسه کول سره د مالي پلوه چې واقعا هم په دې شرایطو کې د افغانستان لوبغاړو ته او خصوصا یو خو هغه ګټه راځي خپل هیواد ته او د افغانستان نوم به هلته نور هم روښانه وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې راشد خان ارمان په $500,000، محمد نبی ساحل په $150,000، مجیب زدران په $690,000، او ظاهر خان پکتین په $490,000 امریکایي ډالرو. د هند په د کرکټ په ټیمونو کې به دوی لوبه کوي. په آی پی ایل کې چې د اپریل په میاشت کې سیالي پیل کیږي، د هند د کرکټ 8 ټیمونه برخه اخلي. دغه راپور نور تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. آزادی رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوریدونکو، زموږ خپرونې د نن ماښام تر 2 بجو پورې دی. په یاد ولرئ چې په 2 بجو به د آزادی رادیو خپرونې پای ته ورسیږي، او پر همدې موج تاسو بیا د امریکا غږ پښتو خپرونی اوریدلای سي. د خپرونی نوري 2 ثانیې پاتې دي. زه ستاسو څخه اجازه غواړم. خدای مو ملسه زموږ د خپرونی ورستي خبري مجله مصطفی صدیقی او اسمانور ملګریم کاران وړاندې کوي. بخیر اغلی صدیقی صاحب.
تشکر از شما فرشته جان، مانده نباشه.